نقشې لرلی او چې کله معاینات وشول ټیسټ مثبت دا خبرونه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز سره د نړیواله ورځ سره برابر د ایچ آی وی ایډز په نړیواله کچه خطرناک ناروغي بلل کیږي. افغانستان هم هغه هیواد دی چې په ایډز اخته ناروغان لري. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکلي شمیرو لمخې چې نږدې 8000 افغانان په دې ناروغي اخته دي. د دسمبر لومړۍ نیټه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د ایډز ناروغي د مخنیوي او له دغه ناروغي سره د مبارزې په برخه کې د مپوهوي ډیرولو لپاره منځل کیږي. ملګرو ملتونو د دغه ناروغي لپاره سکهال نړیوال پیوستون او ګډ مسؤلیت شعار ټاکلی دی. ملګری ملتونه وای سکهال کورونا وبا په نړیواله کچه د ایډز ناروغي په اړه د مپوهوي کمپاین او د دغه ناروغي د مخنیوي هڅې اغیزمنې کړې دي. ډاکټران وای ایچ آی وی وایروس د بدن دفاعي سیستم کمزورې کوي او داسې ناروغي ده چې په اسانه او بشپړه توګه لمنځه نه ځي خو د کنټرول وړ ده. په افغانستان کې د ایډز د ناروغي لومړنۍ پیخه درې لسیزې وړاندې ثبت شوې و او له هغه مهال راهیسې د رسمي شمیرو له مخې د ناروغي په افغانستان کې 233 کسان مړه کړي دي. ایډز یوازې د جنسي نږدېوالي لامل رامنځته کیږي. په افغانستان کې هغه ناسم فکر دی چې خلک آن په اسانه نه غواړي له روغتیايي کارکونکو سره په دې اړه مشورې وکړي او درملنې ته زړه خکړي. څنګه کېدای شي دا فکر بدل شي؟ آیا ایډز د شرم وړ ناروغي ده؟ او نور ګڼ موضوعات د ځوان فکر د دیونه په خبرونه کې راځپړو. زه اکرام الله اکرام يم او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره خپل نظریات او پښتنې شریکي کې 0995400 0925 موږ د ټلیفون شمیرې دی. د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز اس ټي آی او هپاتایټس په پروګرام کې د درملنې مسول مالیار کلیمزه د غشان ارواپو ډاکټر شرف الدین اعظمي او په ختیځ کې د ډاکټرانو د اتحادي مسول سید حبیب الله اروال ملمانه دي. دوی به د خبرونه پوګدو کې را سره وي او تاسو به هم را سره یاسي پم دي مسایل باندې به غږیږو. او که پایلې له کلیمزي صاحب نو کو کلیمزي صاحب ستړي مشي ډیر زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. په افغانستان کې د رسمي شمیرو نه را پایل کو سره لدی چې د کورونا وبا هم تیر کال او سکهال ګډه د څومره تاثیرات کړي دي په دې برخه کې او په ځانګړي ډول د مپوهوي په برخه کې.
خپل سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل د کورونا روغتیا نه یوازې چې صحت فاکتور ته ډېر زیان نه ورسول همداراز د نورو فاکتورونو سره هم مشکلات زیات. پیژوی برنامه کتابانه چوی برنامه د صحت شاته لاندې کار کوي او مشکلات چوی برنامه کې هم دغه شو ورونما شو. په دې معنا چې موږ د کیس فاینډینګ یا پرابلم په تیر کار په طرف پورې موږ کیس فاینډینګ ډیر ټیټ شوی دی. وجه دا و چې په ځینې مراکزو کې وقایوي پروګرامونه، تشخیصي پروګرامونه او بل اخر ریفر سیستم متاثر شو. خلکو لاسرسی د دې په اسانۍ سره نه لغه. خوشبختانه زمونږ پروګرام ځینې اړینې تدابیر ونیول تر څو وکړی شو. هغه مریضان چې د تداوۍ لاندې دي هغې ته تداوی په سم لاس په سمه طریقه ور ورسېږي. په دې اساس باندې مخکې به موږ تداوي رژیم د میاشتې په هره میاشت کې مریض ته ورکوو، خو په کورونایي حالت کې مو رژیم د تداوي درې میاشتنی کړو او مریض به خپل درې میاشتنی تداوي اخیستل. لکه څنګه چې تاسو ویلي ما په هغه د ساري امراض په تشخیص کې ډیر مهم رول لري. هم په وقایه کې په دې اساس چې کورونایي حالتو د ما په هغه برنامه یو څه وځندلې او وروسته یعنی کله چې د کورونا څپه مخ په کمیدو شو او قرنطینونه تقریبا یو څه اندازه کم شلو، مونږ د عامه پوهاوي برنامه بیرته شروع کړل چې خوشبختانه مونږ وکړی شو د دې برنامو په اساس باندې خپل پیام صحیح کارکوونکو ته، محصلینو ته، متعلمینو ته ورسو.
کلیم ځای صاحب، کله پم دی د کورونا په برخه کې لګ نورم پات شروع سه بده ایډز په نخو نه خانو باندې مغګیګو په دغه ناروغي باندې بګګیګو، په کورونا ناروغي په دغه ناروغي باندې څومره تاثیر لري؟ لکه څنګه چې د زړه تکلیفونه دي یا د وینې لوړ فشار دی چې کورونا په دغه ډول ناروغانو باندې زړه تاثیر کوي، د ایډز په ناروغانو باندې څومره تاثیر لري؟
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. لکه څنګه چې د ایس ویروس سیستم مافیتی د انسان چې عمده سیستم د نورو مرضونو په مقابل کې دا متاثره کوي، نو د کورونا اثر په ایچ آی وی مریضانو کې ډېر اهم دی، ځکه چې د دغه مریضانو سیستم له مخې نه متاثره شوی دی. هغه مریضان چې منظمه دوا نه اخلي، هغه مریضان چې تر اوسه تشخیص شوي نه دي، نو پاره کې د کورونا د وایروس تاثیرات مستقیما حتی کوشنده دي په دغه مریضانو کې، ځکه چې دغه مریضان سیستم مافیتی ضعیف دي، د مرزونو په مقابل کې توانمندي نه لري، او کورونا هم هغه سیستمونه چې ایچ آی وی متاثره کوي ډیر پاغو باندې تاثیر لري.
یعنی لکه د نورو ناروغیو په شکل باندې د دې پیډز باندې اختنه روغانم د کورونا نه ډیر سي پزیره دي، تقریبا
ډیر سي پزیره دي، او ډیر تاثیرات لري. سیستم تنفسي ولا مختل ولا شي، سیستم قلبي وی ولا مختل ولا شي، همدارز عقلي سیستم باندې تاثیرات لري، چې بل اخره کچیرته درملنه ونشي او مریض خپل دوا په هغه وخت سره د چوي سیستم چې متاثر کوي کې نومري نه سبب کېږي. خوشبختانه د تداوی موافقت د مریضانو چوي هم ده چې مونږه سیستم د مافیات د مریض لوړ کو، په زمن کې کاپی د ویروسونو کم کو. کله چې کاپی د ویروسونو کم شو، یو خو سیستم د مافیات د مریض لوړ شو، بل د انتقال زمينه صفر کړه نور شخص ته، چې دا خپل په وقایع کې ډېر مهم نشلې.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو وړاندې د مپوهوی یادونه وکړه چې په روسي کې د مپوهوی پروګرامونه بیا زیات شوي دي او تاسو زیات کړی دي. ل تیرو څو کلونو را پدې خواته پدې برخه کې هم په هاوی هر کال کېږي، خو لا هم په ټولنه کې زیات شمیر ځوانانو ته دغه ناروغي درلودل شرم او عار ښکاری، او په اسانۍ باندې حتی درملنه تزړه نه کوي او نه غواړي چې روغتیا پالانو سره د دې ناروغي پاړه باندې وغږیږي. فکر نه کوي چې دا هم په هاوی دا پروګرامونه تر اوسه خاص په ځانګړي ډول پدې برخه کې ډېر ښه نتیجه نه دا ورکړي؟
که چیرته ته فکر وکړو، اما په هغه لکه څنګه چې ده او باید وشي، صحت فردي دی، هر شخص مسؤلیت ده چې د خپل صحت په حاله کې تصمیم دار. کورنۍ هم ډیر مهم رول لري په ساري امراضو په تشخیص او وقایه کې. زه هم چې راځي کده چې فکر وکړو، هغه منفي فکر چې د چوي په حق لږه ټولنه کې، او خاص توګه زمونږ په سنتي جامعه کې، ایچ آی وی ته یوازې د سیکس یا د جنسي اړیکو په ارتباط سره ګوري. نو کچیرته او کوم احساس چې مونږ سره ده په افغانستان کې، اکثره واقعات د نورو طریقو د لارې نه، هغه کسان چې معتدینی زرقي دي او مخدره توکي د زرق په شکل اخلي، یا د بلډ ترانسفیوژن لارې، یا د جراحي عملیات لارې، دا څه واقعیت ډیر دي نسبت د دې چې موږ سیکس ته فکر وکړو یا جنسي اړیکو ته فکر وکړو. نو اول فکر به دا باید موږ وکړو، میډیا باید په دې کې موږ همکار اوسي، مولوی صاحبان یا مذهبي کارکونکي موږ سبا باید همکار اوسي، همدارز محصلین، متعلمین، او بالاخره در ټولو وګړو کار دی. اول یو منفي فکر چې د چوي په حق لده، هغه باید ذهن اوسي. دوم دا چې مونږ باید دا اما په هاوی برنامه ایواز اختصاص نړیوالې ورسته ورنوک، یعنی په دې معنی چې دا د رسنیو کار دی، زمنګ کار دی، د کورنیو کار دی، چې اقلا زمنګ هیوازوال په دې پیښه چې شوی د کومې لارې انتقالېږي، د کومې لارې نه انتقالېږي، څنګه مخنیوي وکړې شو، څنګه وکړی شو چې ځان کورنۍ او بل اخر خپل ټولنه وساتو. دې کې ډېر ټولو کار دی او په هغه ډېر ډېر مفید دی. خو دا مشترک ټولو سکتورونو مشترک چې زمونږ رسنۍ کورنۍ هم پکې شاملېږي نسل لري.
نو په دې ټولو مسایلو باندې به غږیږو ډاکټر صاحب که د ایډز په ناروغۍ په اړه باندې لږ غږیږو. لومړنۍ مرحله څنګه وي وروسته بیا په کوم نوم باندې بدلېږي او د نښو نښانو په اړه هم لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې د دې چې تاسو ورته راشم زه غواړم چې د امراض په یا د ناروغیو په مقابل کې مختصر یو بحث ولرم. ټولې ناروغۍ چې دي په دوو بخشو تقسیم شوې دي، یو ته ساري ناروغۍ وایي بل ته غیر ساري ناروغۍ. لکه څنګه چې تعریف نوم ویلي، ساري ناروغۍ هغه دي چې په اسانۍ سره یو شخص نه بل شخص ته انتقالېدای شي. دا کېدای شي په شکل د کتلوي وسی چې ښه مثلا مثال هم د اوس کرونا دی چې په نړۍ کې ډېر خلک پاخته دي. او غیر ساري ناروغي هغه ناروغي دي چې د یو شخص نه نشي انتقالېدای. لکه د بیلګې په توګه ډیابېټ یا شکرې ناروغي، هایپرټنشن یا لوړ فشار شو، همداسې نور ناروغي. ایچ آی وی ناروغي چې دا ویروسي عامل ویروس دی او د انتقال لارې هم درې عمده لارې دي چې یو لارې د انتقال ناروغي جنسي اړیکې دي، دویم لاره د بلډ ترانسفیوژن یا نقل دم یا د وینې تطبیق یا هغه سامانه چې په وینه منتن شوی، او درېمې د مور نه ماشوم هغه مور چې په چوي اختوي او تر درملنې لاندې نه وي په چوي انتقالېږي. رارو په اراضو علائم کې هر مرض ځان ته خاص اراضو علائم لري او د چوي مرحله نسبت نور امراض سره فرق کوي. یعنی په دې معنی چې یو مریض کلونه کېږي په چوي اختر خو یې ساراز ولرم نه خې په اولو دوه میاشتو کې د یو عادي زکام په شکل باندې علائم خو لیکل چې مرض پر مخ ته ځي مشکلات ډېری نو په هغه کې خاص ساراز ولرم داري چې مریض خپل وزن له لاسه ورکړي، مریض دوامدار تب لري، مریض اسهالات لري، په څنګ کې عقدات لمفاوي یا عقدات د غاړې په ناحیه کې موقع لري هغه پړسیږي، مریض تبخال یا د شونډو وتل دغه نښې نښانې پیدا کوي، په خوله کې برفک یا سپین سپین ټاکي دا پیدا کیږي، بل اخر سیستم یې تنفسي کې ټوخی دوامدار ټوخی پیدا کوي چې دغه مرحله ده چې مریض هیڅ حالت ته تللی دی او هغه حالت ده چې که مریض ته دوای لاندې را نشي نو د مړینې سبب کیږي. نو زما هیوادوال ته پیغام دا دی چې تنا ارزه د خدماتو یا د ځان صحت د سیاتمی مسؤلیت نه دی، راځئ چې ټول مشترکه په دې سکه کې کار وکړو، د کورنۍ نه نیولې د رسنیو نه نیولې او بالاخره د معلمینو محصلینو استادانو نه نیولې په دې سکه کې یو بل سره همکار وسی. که چیرته موږ په کال کې یو ځل خپل ټیسونه وکړو هغه نه یوازې د شوي دپاره د سپین زیړي د تور زیړي د سیفلیس او د نور امراض دپاره وکړو، دا نه یوازې موږ ته دا راښیي چې موږ خدای ناخواسته په دې مرض باندې مبتلا یو او که نه یو، په زمن کې که چیرته ټیس منفي وو
سازمان په افغانستان کې اټکلی شمیرې نږدې 8000 خودلې دي چې ښایي نږدې 8000 افغانان په ایچ آی وی باندې یا په ایډز ناروغي باندې اخته وي. ستاسو رسمي ارقام څه دي او تر اوسه پورې د مړینې کچا له دې ناروغي څومره ده؟
لکه څنګه چې تاسو یاد کړل موږ سم مختلف نهادونه په تشخیص تداوی او د ارقامو په ریپورت کې کومه کوي. نړیوال صحي سازمان یو سفیر لري چې په هغه کې کله موږ داتا هغه ته ولېږو هغه موږ ته تخمینی ارقام ښیي چې سکالې په افغانستان کې د 8000 نه کم او د 2000 نه زیات کسان په ایچ آی وی اخته دي. زموږ سره چې د 2003 نه کله چې د ایچ آی وی پروګرام تاسیس شو، البته اوله واقعي په 1918 کال کې دغه شوی، ولې 2003 کې چې وی پروګرام تاسیس شو تر هغه وخت نه تر نه نه پورې نه پدې معنی کوم ارقام چې موږ ته په اقرب کې راځي چې دلی 3030 کسان تشخیص شوی دي یعنی رجستر دي او 2230 کسان د ایست عمله خپل ځانونې لاسه ورکړي. البته دا کسان چې په اخره مرحله کې مراجعه کوي او سیستمونه بالکل لکاره ولیدلي تداوی دومره موثره نه وي یا دا چې شفخانو یا زموږ تداوی مرکزونو ته په اصلاح اخرو لحظو کې مراجعه کړې وي. موږ خوشبختانه زموږ د تداوی لاندې کسان چې دي 1090 کسان فعلا په شپږ ولایتونو کې منظمه خپل تداوی په وړیا توګه لاسته راوړي. ولایتونه چې موږ د تداوی مرکزونه پکې لرو ننګرهار دی، بلخ دی، کابل دی، هرات دی، خوست دی، کندهار دی.
بلې بیرته به تاسو ته راګرځو. کلیمزی صاحب، افغان ارواپو ډاکټر صاحب شرف الدین اعظمي هم را سره همداوز ټلیفون په لیکه باندې راغی. اعظمي صاحب، ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. وړاندې باس وشو د ناروغي پاړه باندې، په ځانګړي ډول د ایډز د ناروغي پاړه باندې، پر رواني لحاظ باندې لا هم افغانان آمده نه دي او دغه ناروغي ورته د شرم وړ ښکاري، نه غواړي چې ډاکټرانو سره په مشوره وکړي یا هم تداوی وکړي. لکه تر لګه څه فکر کوي پر رواني لحاظ څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه ځوانان ډاډه شي، هغه ته ډاډ ورکړ شي ترسو کنه نخانی ګوري په ځان کې لږ تر لږه د مشورې لپاره روختون ته مراجعه وکړي؟
سلامات اوسئ. زما سلامونه ونې کلمه منې. سلام تاسو ته، سلام د خبرونه میلمته او تاسو درنو اوریدونکو ته. لبه د مرغه وایم چې په دې ورسته کې چې اچ آی وی یا د کورونا یا پټوله کې د اروایي ناروغیو په اړه د خلکو باور، د خلکو ذهنیت ډېر حیثیتي سوی ده. یعنی دا مورد او دا مسله ډېره غیرتي کوي یا ارزشي کوي یا هم څه حیثیتي کوي، او دا د دې لامل سوی چې د ډېرو ځوانانو ژوند په خطر کې واچول شي. ډېری ځوانان له بده مرغه مړه شي، ډېری په نورو ګڼو اروایي ستونزو اخته شي. په دې برخه کې خلکو ته په هوای د خلکو په اصطلاح عامه اذان او ذهنیت روښانه کول، دوی دې مسلې ته د یوې طبیعي مسلې په حیث کتل، د یوې ناروغۍ په حیث کتل کومک کوي. دا چې اچ آی وی یا په ټوله کې د یو ډول جنسي وایرس ده یا جنسي ناروغي ده، نو په افغانستان کې د جنسي مسائل معمولا تابو دي، او د دې تابو په اړه خبرې کول، دا راشاربل، دا رسوا کول، په دې اړه خبرې دل دي چا، دا معمولا انسانانو ته یو ډول بد فکر، بد ذهنیت او بد تصور ورکوي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې چې اوس سرویګانې کېږي، څېړنې کېږي، ټول اچ آی وی او ټول په اید تاخته کسان لجنسی یا مقاربتی اړیکو نه دي ناروغه سوي. څوک په سلمانۍ کې پیښته سوي دي، څوک په کالی منځلو کې حتی پیښته سوي دي، څوک په نشه یي توکو د ګډې نشه یي توکو استعمالولو په وسیله سوي، څوک د پیشکاری په وسیله سوي دي. او په دې اړه باید موږ دې ته باید یوې ناروغۍ د یوه مرض په سترګه متاسفانه وګورو، څه نه وګورو.
بلې ډاکټر صاحب، او دغه ډول ناروغ سره باید لږ تر لږه کوم ډول چال چلند وشي؟
د هغه ډول چې ما اشاره وکړه، یادونه وکړه، کله چې دا مسله طبیعي کیږي یا اړینه نه ده چې هر څوک د په مقاربتي اړیکو کې په اچ آی وی اخته شوي، نو دلته نو که هم هغه بیچاره او مظلوم په یو ډول په یو شکل په دې ناروغۍ اخته شوی، او هم بیا ورسته د کورنۍ په وسیله قضاوت سي یا وننګول سي یا توهین سي یا سپکاوی ورته وسي یا په بد سترګو ورته وکتل سي، په داسې حالاتو کې یو ځوان نورم خپله روحیه بایلي، نورم ناراحته کیږي، په جسمي مشکلاتو اخته کیږي، په رواني مشکلاتو اخته کیږي، انزوا پیدا کوي، ژور خپګان پیدا کوي، اقتصادي ستونزې ورته پیدا کیږي، خپله دنده کېدای شي لاسه ورکړي، کېدای شي نور موارد او نور ژوند هم پټ کړي، کېدای شي داسې فکر وکړي چې زه نور د تلو ټولنې نه په اصطلاح وشړل شوم، کورنۍ حمایت مې هم له لاسه ورکړ، دوستان مې هم له لاسه ورکړل، ځینو مواردو کې محدود شوم، په ځانګړي ډول په درملنه کې، د یو واده پاړون ستونزه پیدا کی د خپل میرمنې پاړون د خپل خاوند پاړون دغه څه مسایل کی باید مونږه کورنۍ له دغه کسانو سره کومک وکړو مرسته وکړو ځکه چې اوس خو له نیکه مرغه یو څه درمل هم راوتلي دي یو څه امکانات هم شته چې کولی شو مونږه په اصطلاح انسان ژوندی وساتو په دې ناروغیو کې.
بله
کورنۍ مسله زما په نظر ډېره مهمه ده.
بله بیرته راګرځو اعظمي صاحب تاسو ته. ډاکټر صاحب کلیم زه تاسو وړاندې د رسمي ارقامو په اړه باندې یادونه وکړه دغه مسایلو ته په کتلو سره چې پروانی لحاظ باندې ځوانان ځپل کیږي او ډېر خلک لا هم دغه ناروغي ته د شرم اوار په سترګه باندې ګوري نه غواړي چې خپل ټیسټونه لکتر لګو کی دا ټول مسایلو ته په کتلو سره غیر رسمي شمیرې څخه ستاسو چې ارقام به ډېر لوړ وي که څنګه
کچیر د افغانستان شرایط ته وګورو نو کوم وړاندوینه چې نړیوال صحي سازمان کړی د تر بریده پورې حقیقت لري یعنې په دې باندې اکثره ایچ آی وی واقعیت په کسانو کې لیدل کیږي چې د هغه شتون تر یو حده پورې په افغانستان کې په خاصه توګه هغه کسان چې مخدره توکي په زرقي شکل اخلي په افغانستان کې اضافه د 3.5 میلیون خلک دي چې مخدره توکي استعمالوي نو یو دا فاکتور د مخدره توکو موجودیت په اسانۍ سره د هغه خرڅلاو په ډېر اسانۍ سره دا فاکتورونه کېدای شي چې د واقعیتو ډېر شتون وښیي مهاجرتونه فقر بیکاری د جنسی نامشروع اړیکو لرل په جامعه کې چې موږ ته کریدلی نه شو دا هغه فاکتورونه دي چې د نړیوال صحي سازمان هغه شمیره چې 2019 د پاره ځخ کړی تاییدولی شي بل موضوع دا ده کچیرته ما مخکې تذکر وکړو کچیرته خلک خپل همکار نشي یعنی دغه منفی فکر لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویلې چې د ایچ آی وی په هکړه چې ځان ته دې ته توجه وکړي چې ایچ آی وی د جنسي اړیکو له لارې منځته راځي که دغه آر د من نه ونیسو او ټول خلک خپل صحت ته توجه ونکړي نیټیسونه ونکړي پیدا کول د کسانو ځان ته مسؤلیت د وزارت صحت هم هغه هم چې موږ برنامه په شکل ویټیکل په 14 ولایتونو کې لرو دا به لږ ستونزمنی خو راځئ مخکې د دې نه چې موږ د چا په حصه کې کوم قضاوت وکړو یو څو ښې خبرې یا یو څو امکانات چې اوس په افغانستان کې د دې مرض په مقابل کې شته او مفیدیت یې 100% ده په هغه باندې بحث وکړو یعنې په دې معنا چې د دې درملنې وړیا ده مریض تر ټول عمره پورې خپل ادوی اخلي او انتقال یا د مریض حالت 100% کې ښه کیږي یعنې مریض خپل حادي ژوند ته ځي که هر وظیفه ولري په اسانۍ سره پرته د کوم مشکل نه خپله وظیفه اجرا کولی شي او کورنۍ ته مفید واقع کیدلی شي نو دا امکانات په شتون کې دا د هر افغان وظیفه ده چې د خپل صحت توجه کوي او ځان دې ټیس کوي او زموږ مراکزو سره دې تماس ونیسي اته موږ ورته د ټیس زمینه مساعده وو نه یوازې دا چې د ایچ آی وی یا هیڅ ټیس زمینه مساعده وو خوشبختانه د وزارت صحت سمې د چتر لاندې اوس موږ د زیړی تدوی یا د سپین زیړی تدوی وړیا توګه خپل هیوادوال ته وړاندې کوو او دا هغه مرزونه دي چې په دغه مریضانو کې ډیر یو زشتون لري هغه فاکتورونه چې ما مخکې تذکر کړ د ایچ بی ای سی سی وی او سیفلیس د امراض د انتقال زمینه هم مسایده ای نو صحت د ټولو ده او پرته دې چې موږ د چا په ایسه کې قضاوت وکړو راځي چې یو دا فرهنګ عام کو چې ایچ آی وی ته نه د جنسي اړیکو لار نه انتقالیږي
بله
بیرته کول شي کورنۍ دې ته اړ کو چې تبعیض یا استګما د دغه خلکو په مقابل کې هیڅ باید نه وسی درېم ټول صحیح کار کوون کی ټول ها کسان چې له دغه خلکو سره په وظیفه کې په روزنی ژوند کې سره تماس لري په اوچته سترګه غیو ته قتل او غی د احساسونه کې د ما مریضي خطرناک ده یعنی په دې معنی یو سړی شکر لري خو هغې ته مونږ ټول ښه احترام کوو چې دا مخره په کورنۍ کښې ورته وویو چې دا مخره دا دله بد دي دا وخوره دا دله ښه دي همداسې دي چوي کسان او هغه کسان چې په زیړي باندې اخته دي عین دید باید مونږ هغې ورته ولرو.
بلې ډاکټر صاحب په همدې باندې غږېږو کلیم ځای صاحب بېرته تاسو ګرځو. ښاغلی اعظمي مونږ ټول په دا فکر بدل شي او دغه ناروغي د شرم وړ ونه بلل شي او یوازې نامشروع جنسي اړیکې نه دي چې دغه ناروغي پرې انتقالېدای شي، ډېرې نورې لارې هم شته دي. او په افغانستان کې هم رسمي شمېرې دا ښیي چې اصلا زیات شمېر ناروغان چې دي هغه د نورو لارو نه په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. زما پوښتنه دا ده چې دغه فکر څنګه بدلېدلی شي، یعنی باید څه وکړو چې بالاخره دا فکر بدل شي؟
زه غواړم دا ووایم چې په دې برخه کې خو موږ عامه پوهاوی او هغه څه چې ضرورت ورته لرو تر ننه پورې متاسفانه هغه په هغه کچه چې ضرور ده نشته. او موږ له بده مرغه په افغانستان کې په ډېرو نورو ستونزو او بدبختیو اخته یو او ډېر جدي مسایل لکه ایچ آی وي بشکې رسوی دی. یو ډول زه فکر کوم چې موږ یوازې د دسمبر لومړۍ نېټه یا د دې ناروغۍ نړیواله ورځ یا ورته نور مسایل په دې یوازې راټول نه کړو چې یوازې نړیواله ورځ ده، په غور موږ هم خبرې وکړو، وزارت هم خپل تدابیر ونیسي یا پروګرامونه ونیسي، رسنۍ هم سره هغسي په اصلاح خپرونې جوړې کړي. زه غواړم دا ووایم چې په دې برخه کې وزارت دې ته اړتیا لري چې د ستراتیژیکو پلانونو په برخه کې د کورنیو لپاره، د رسنیو لپاره، د ښوونځیو لپاره، د پوهنتونونو لپاره، د نصاب لپاره دې داسې مسایل شته چې دوی په مستقیم او غیر مستقیم ډول دا مورد د عامه پوهاوي په ترڅ کې کوی سي په دې اډانه کې دا مرسته وکړي او دا مسله بالاخره دا فکر جوړ شي. هماغه ډول چې د نورو ناروغیو په برخه کې جوړ شه، لکه د واکسین په برخه کې یو څه ناڅه جوړ شه، لکه د کرونا په برخه کې یو څه ناڅه جوړ شه، لکه د نورو ناروغیو په برخه کې په نړۍ کې جوړ شه، په افغانستان کې یو څه ناڅه جوړ شه، همدغه ډول موږ کولی شو چې د ایچ آی وي په برید هم عامه پوهاوي ته لږ په اصطلاح هغه ورکړو، زور ورکړو، لږ جدي او عمیق او ژور او تخصصي کار وکړو، دا فکر جوړېږي. اما کله چې داسې یو کیسه کېږي او کیس کېږي، موږ د افغانستان دولت خپله د یوازې عامې روغتیا وزارت هم نه ده مسؤول، په دې برخه کې د اطلاعاتو کلتور وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د معارف وزارت، نور سکتوري وزارتونه، رسنۍ، د افغانستان دولتي میډیا، ملي تلویزیون، دا ټول په دې برخه کې مسؤول دي چې تمثیلي ټوټې جوړې کړي، فلمونه جوړ کړي، سریالونه جوړ کړي، تر څو له بده مرغه ووایم چې افغانستان بالاخره په دې بدبختۍ کې راښکېل نه شي، ځکه چې که نوره نړۍ پرې اخته کېږي خو هغه امکانات لري، سهولتونه لري، متخصصین لري، یو څه دا مسله هلته تابو هم نه ده، ډېره نه ده تابو حداقل. نو دا په دغه برخه کې زه فکر کوم چې مونږ ډېر ضرورت لرو، درېیمه نړۍ هېوادونه
مسائلو باندې به نور هم بحث کوو. یو ورور موږ سره په لیکه کې دی، همدا اوس دې سره به خبرې کوو. دی هم په ایچ آی وی ناروغۍ باندې اخته دی، دا به راسره خپلې تجربې شریکې کړي چې څنګه پوه شو اخته دی او اوس له کومو لارو نه استفاده کوي. سلام، ستړي بشئ، ډېره مننه چې موږ سره په خپرونه کې یو ځای شوي. که پیل راته د دې نه کوي چې څنګه تاسو پوه شوي او د ټولنې دغه بدو کلتورونو ته مو ورنه کاته او بالاخره تاسو لاړی او خپل ځان مو معاینه کو؟
وروره، د چې په دا مرض کې اخته شوم، اول خو زه هېڅ کوه نه شم چې دا مرض ما نیولې ده د ایچ آی وي. بیا د علایم دغه و چې ځان شدید ځانداری ما ته پیدا شو، فلانې داسې پولینه پولینه شو، بیا وزن کم شو تقریبا 15 کیلو ګرام وزن می کم شو. بیا د ډاکټر صاحبانو سره چې ویرغلو هغه پوه نه شو، بل اخر شفاخانه جمهوریت ته ویرغلم، هلته وویل چې سی مشکو کې بیا ما ویر واستول دغه شفاخانه مرکزی ته چې ما یې فامیل ته هلته چې مینه ماینه یې وکړه، وایي چې شهیدي لري مثبت 15 کاله شو چې زه د دامه راست کې اخته یم او خدا خدای نه شکر گزار یم. الله کی دی وزن مې اخیستی دی، دا درې رقم دوا دی، یو سپران دی، یو من دی ویتامین دی، یو ورتی دوا دا تابلیټ دی چې شپه خورو، نو هغه خورو نو توکل په خدای. اوس شکر په خدای د خدای ناراضي مو شکر کوم.
او خپل د ناروغي د ټولنې د نور غړو نه یا د کورنۍ د غړو نه پټه ساتل کنه غوي در باندې خبر دی.
والا ایما فامیل چې دا دوشن فکر فامیل دا ایما خپل فامیل ما باندې خبر دی کوم مشکل نه لري او نور ته مې نه دی ویل چې دا غته فارشه ایمونګل تاسو خلک دا پورې کومه دي معلومات نشته دا مارا سرا رقم جان ساتي نه کوي ساته آگاهي کمه ده دغه د پاره مې هېڅ چاته نه دي ویلي دي او یو فامیل خبر دی خوامن مې روشن فکر دی هېڅ کوم مشکل نشته.
او تاسو چې په لومړي ځل باندې کله معاینه وکړه په مرکزي لابراتوار کې او تاسو ته وویل شول هغه وخت حالت څنګه و؟ همدغه د ټولنې د بد کلتور ته مو کتل ذهن مو څه ویل درته چې بالاخره ولې تاسو په دې ناروغي اخته شوي یاست او د کوم برخورد در سره کیږي؟
والا دا مرکزی شفاخانه دا دا کفاگان چی دی دیدین همون سکال گذاری تیخه خلق دی خصوصا دلتا دو دره مهمون دیمون دا دفور کجای گوی اقا دید دا ترخه سلان دکی و مقصد نور دا سرسایبان نور شفاخانه و نور خلق تا تا غیی تی تا دا نفویگی و برخورد سامه ندی.
او د روسي پختنې په توګه بیا ته اجازه درکو سلامل شل چې ته په دې ناروغي باندې اخته شو ته ونته خو ویل شي وي دي ډاکټرانو درته ویل دي؟
نه ډاکټرانو خدا خو خلک وایي چې رخاوت جنسي نه سلای اخته کیږي مګر دا خو چې پوسټوم چې دا یو رخاوت جنسي نه دي تاسو د رادیو نه دا د خلک باید آگاهي ورکړي چې یو دا رخاوت جنسي نه دي دا دا ډاکټر فایوان دې غواخ دا ډاکټر فایوان چې دی اې چې هر څلې وړي هغه چې دې غواخ می وکړه هغه دې ویني معنی نه راکې په خپل پیسې په جیب کې شوی غواخ پاتي پر څه چې ورسي هغه هم نيسي. یا دا دوه خبره ما دا ده چې مونږ هر څه چې باور چې پولیس چې دی وړه مری مری دی لري مونږ ته کار نه ورکی مونږ بیکار خلک یو احساس از رادیو نه واسه دولت ته د ماشینې څخه غوښته ورسوي چې مونږ یو کار برابر وکړو چې 2019 میلادي کال پورې مونږ یو مقدار مواد خوراکي درې میاشتې پس مونږ ته درکول هغه هم د کرونا مشتري فوري باندې خطر شو نو ټول د مریضان چې دې د مریض هغه مریضان او ماینده یې ما او ټول روزګار بیچاره دي یو تعداد یې په افضا آزاد کې د پسره کې شپې تیری یې یو سرپرای ورته اگر چې ما ډېر پیشنهاد نه کړی دي خو هېڅ چا موږ غږ نه اوري موږ ته یو د مریضان ته سرپناه ضرور ده د یو کومکونه چې به اوسي یو کار زمینه کار ورته پیدا شي دا پیشنهادونه دي نور کوم پیشنهاد خبرې
ډیره زیاته مننه کور ودان درنو اوریدونکو زموږ یو ورور چې په ایچ آی وی ناروغي باندې اخته او د خپل معاینات کړی دی ولته 15 کلونو رئیس په منظم شکل باندې دوا خوري. بله مهرباني.
او یو خپل رادیو نه چې ډیویژن دا کار رادیو د کار شي دي دا خلک وخت وخونه وګوره چې دا خلک شرمېږي نه ورځي دوا نه اخلي دا تکلیفونه چې ما درته ویل دي چې هغوی په ځان چې جوي ځان خپله وینه معاینه کړي ورسي دوایې واخلي یو یې چایي یو یې هېڅ دي څوک چې دوا ونه خوري هېڅ کې تبدیلېږي څوک چې چایي وي هغه نه مړ کېږي دا دوا چې وخوري هغه مکروب نه پرېږدي چې نمو وکړي او چې دوا ونه خوري په هېڅ چې تبدیل شو بیا د هغه ځان ختم کړي بیا ځان دې په خطر کې دي سم دې خپل کومو خپل وطنوالو ته هغه ورسره چې نور کسان یې مونږ ټول ورونه خورو
ډیر زیاته مننه ډیره مننه کور ودان چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واغسه واقعا خه پیغام اوریدونکو ته ورکو ستاسو د کور ودان وی کبیر تر وګرزو کلینځه سپتا ستا د دې ورور په خبرو کې ځینی مسائل وو چې حتی په روختون کې ډاکټران له دوی سره یو شمیر ډاکټران خو وضعیت نه کوي که په دې شکل باندې واقعا وی فکر نه کوي چې لام زمونږ د ډاکټرانو ذهنیتونه په دې اړه باندې روښانه نه دي.
ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. راځي چې محدود ډاکټران په ټول ډاکټرانو کتلي ډاکټرانو باندې حساب نه کوشته دی. اوس هم په ټولنه کې زمونږ اکثره دا مریضان چې کوم ځای ته مراجعه کوي ډیر خبر خود رسوي کی مطابق تشخیص ورته تداوی کی. حتی زه به مثال درکم، په تیر هفته کې ما ته د میدان وردګو روغتون زنګ ورشو چې مونږ ستاسو یو مریض ته جراحي عملیات اجرا کړ. یعنی زما د دې مثال وړاندیزونه دا و چې ټول ډاکتران د ایچ آی وی په هکله منفي فکر نه لري. او بل که چیرته د طب نه نظر وګورو، هر مریض چې هر پروسیجر ورته اجرا کیږي باید ډاکتر لازم وقایوي تدابیرونه ورته ونیسي، په خاصه توګه هغه چې جراحي پروسیجرونو ته ضرورت لري. او کوم وقایي تدابیر چې په جراحي پروسیجرونو کې مد نظر ونیسي هیڅ مشکل نه پیدا کوي. نو زه منم چې کېدای شي ځینې ډاکتران ناسالم برخورد هماغه پخوانی فکر چې د ایچ آی وی په حق لري وسره وسی ولې ډیرې ډاکران داسې نه دي.
بلې، ډیره مننه کلیم زی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. اعظمی صاحب، د دې ورور خبرې تاسو مو واورې دي د ډاکټرانو په اړه باندې. یو شمېر ډاکټرانو په اړه البته شکایت درلودو ک واقعا د ډاکټر برخورد له دغه ډول ناروغ سره خو نه وسی. په دې حالاتو کې د دغه ناروغ هغه ذهني وضعیت څومره نورم غیر نورمال کېدلی شي؟
امان خو یو مورد اجازه راکړي چې هغه شریکم چې هماغه ډول چې دی ورور اشاره وکړله، ګوري دولت په ټوله کې یعنې څو وزارتونه سکتوري مسؤول دي چې کله چې د عام روغتیا له خدماتو نه خلاصېږي یو ناروغ، د هغه لپاره سرپنا، د هغه لپاره لیلیا، د هغه لپاره ژوند، د هغه لپاره کورنۍ، یو بل مورد او یو مشکل ده، ځکه چې کورنۍ نور هغه ذاتي ځان سره نه پرېږدي، ښځه او مېړه یې په اصطلاح هغه نور ذاتي نه پرېږدي ځان سره، ځکه چې هر په تور زیری اخته یا په ایچ آی وی اخته کسان هغه کیږي نورو ته هغه ناروغي انتقالي. یو بل مورد دا ده چې دوی سره ژوند، دوی په اړوند د دوی سرپنا، دا بله مسله ده چې ډېره مهمه ده چې ما ورته متوجه شوم. را به سودي روغتون او د کارکوونکو په ټوله کې په افغانستان کې د عامو خلکو یا د مسلکي خلکو چلند، دا خو اجازه راکړي چې ووایم چې دا یو پارادایم ده په دې ټولنه کې، دا یو عمومي ستونزه ده، دا یو عمومي مشکل ده، دا یو عمومي دلیل ده. تاسو که یوازې د ډاکټرانو له برخورد نه شکایت کوئ، خو د پولیسو برخورد نه هم شکایت کیږي، په ښار کې د ډرایورانو له برخورد نه هم شکایت کیږي، په روغتونونو کې د روغتون پرسونل له عامو خلکو نه شکایت کیږي چې په شیشو راوړي، په دروازو ورننوځي، د عملیات خونې ته ورننوځي، زور وهي، شکونه کوي، بل رقم بل نور کارونه کوي. دا هغه څه دي چې معمولا کیږي. البته زه په خپل په روغتون کې کار نه کوم او د عام روغتیا د وزارت کارکوونکی هم نه یم. دا خبره زه غواړم وکړم ځکه چې دا څو ورځې کې زه روغتونونو سره اړیکه تماس لرم، دغه وضعیتونه ما له عامو خلکو نه مو لیدل. اما په ټوله کې له ایچ آی وی سره، له کرونا سره، له نورو هغو اروایي ناروغانو سره چې یو ډول ناروغي حیثیتي سوې هم ده، یو ډول مسله شرم تم لیدل سوې ده، یو مسله دته د لیونی خطاب، دته د بدکار انسان خطاب، دته د کورنایي خطاب، په دغه ناروغیو کې چې معمولا وایرسي ناروغي دي، له دوی نه تېښته، له دوی نه کرکه، د دوی په اړه بد قضاوت، معمولا د دوی ناروغي په اته د ناروغي په درملنه کې خنډ ګرځي. یعنی د دوی روحیه ته سره له دې چې ویټامینونه خوري، سره له دې چې دواګانې خوري، سره له دې چې تداوی کیږي، په عین حال کې د دوی روحیه او د دوی روحیه ساتل د کورنۍ په وسیله، د ډاکټرانو په وسیله، د عام روغتیا د پرسنل په وسیله، د نورو کارکوونکو په وسیله چې په روغتون کې کار کوي، په ټولنه کې کار کوي، په ټولنه کې ژوند کوي، دا د دوی د روحیې په برخه کې ډېر کومک کوي.
بلې، بیرته برا وګرځو. عظیمی صاحب، تاسو ته وروسته یو دوه اوریدونکي به راواخلو، وګورو چې دوی په دې برخه کې څه نظر لري او شاوخوا د دوی څه تیریږي. یو اوریدونکي لرو. بلې، مهرباني ورور، څوک؟ له کومه ځای؟ بلې، که زموږ آواز اوري مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني، څوک؟ کور ودان، مهرباني ستاسو غږ ډیر ښه نه راځي، خو بیا مهرباني وکړئ نظر مو راسره شریک کړئ، هم پوښتنه وکړئ. ښه، ها د دې ورور اړیکه ډیره خنوه بل اوریدونکو هم لرو بل ورور مهرباني څوک لکوم ځای کتا چې زمونږه غاورې مهرباني وکړي
السلام علیکم وعلیکم السلام احترامات ته
مالک کور ودان مهرباني وعلیکم السلام
تاسو ملمنو ته خره خلاص هم چې خپل ګوجرن لغمان نه
مهرباني وکړي ګوجر
کلین دې سب ته ادرس ولا درما دا چې ایچ ای وی ناروغي وایروس د تل لپاره لمې یعنی ختمیږي او چا کې پیدا شي ختمیږي او کنه ختمیږي ما نه پاتې کیږي په کې دوم سوال دا وایروس په غیر مستقیم ډول هم انتقالیږي مثال مې اوس چا سره ډوړې خوري یا په غیر مستقیم تماس لاس یا روغبالو سره کوي او دریم سوال مې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي دوی څه کولای شي لکه موږ څه منګه دا د کوینو نه لپاره دی یو څه د دې لپاره دې امکانات برابر کړی او کنه
ډیر زیاته مننه ګوجر صاحب کور ودان تاسو پښتنو ته ځوابونه خام خادر کول کیږي بل اوریدون کې مشته بلې مهرباني که زمونږه غاورې مهرباني وکړي تاسو اړیکې مستقیم وصل ده ډیر مننه کور ودان مهرباني وکړئ ورور ډیر مننه موږ ستاسو سوال صحیح وانه شو خسلې نه پويګم چې په سونځه په سکه دا هله کو چې بیا هڅه وکا یو بل اوریدونکو هم ورسته اوریدونکو هم راوخل الله وکي چې د دې غږ خراشي مې را باندې وکي څوک لکو مزه که زمون غاورې مهرباني وکړي
السلام علیکم زادې راډیو
مهرباني مهرباني
الو زادې راډیو
مهرباني وکړي مهرباني وکړي وعلیکم السلام ساسي اړیکې مستقیم وصل ده
و ډاکټر صاحب مې پښتنه مال ستر درځي او تاسو به مې د ادبیا کې چیز نظریږي دا د چیسته دی
ډیر زیاته مننه کور ودان درنو لیدونکو زموږ خلک دا چې اول د خبرونې په موضوع باندې لکتر لګ باید ځانونه پوي کو خکلینځ سه کده ګوجر سه پښتون تر شو بلومړنی پښتنه د دغه ناروغي د دایمي ختمېدو پاړه باندې و چې آیا غن ناروغان چې په ایچ ای وی باندې اخته دي او تاسو ورته په مسلسل ډول باندې بلابلې دواګانې ورکوي د دوی استعمالي آیا دغه ناروغي په بشپړ ډول باندې ختميږي کنه بیا هم په دوی کې اثرات پاتې کیږي او بل پښتنه په غیر مستقیم ډول دغه ناروغي د انتقال پړه و مهرباني
ګوجر صاحب نه مننه ډیر مهم پښتنه یو لرلې چې کولای شي د پښتنه په ترس کې هغه هیواد بل چې نور هم د پښتنه دی په مشترک ډول حل شي ایچ ای وی کرونیک مریضي ده یعنی کرونیک مریضي ورته په دې حالت وي چې یو شخص په یو ځل مبتلا شو هغه سره ټول عمر دا مرضي ولی قابل درملنې ده یعنی درملنې نه مطلب دا ده که چیرته یو شخص خپل دوا منظم ډول واخلي لکه د نارمل شخص په شان ژوند کولی شي یعنی که یو شخص سل کاله عمر ولري د دې د عمر په کمخ کې څه دغه نشي راتلی یو دا د درملنې ګټه ده بله ګټه دا ده چې انتقال صفر کوي یعنی که چیرته یو شخص منظم خپل درملنه د ډاکټر صاحب د هدایت مطابق واخلي انتقال یو شخص نه بل شخص ته صفر کیږي هیڅ انتقال زمینه نه مساعدیږي دویمه پوښتنه دا وکړه چې په غیر مستقیم ډول ما په اول یا په شروع د برنامه کې ویلي چې وي د زیور انتقالې دی شي جنسي اړیکو د لارې د بلډ یا نقل دم د لارې او د بلډ یا کانټامینیټډ یا ملوث اشیاء ولري چې په هغه کې سلمانی پلم راتلی شي په هغه کې ارشګاګانه کې چې دراش سامانات راتلی شي په هغه کې جراحي سامانات د غاخونو ډاکټر نه هر هغه وسیله چې ماینر یا میجر سرجری شي په کې کې هغه راتلی شي په غیر مستقیم ډول باندې یعنی د خوړو د لارې دی او زید لوب کول له لارې درس وایل له لارې یو زه ډوډۍ خورل لري دا مریض هیڅ کله قابل انتقال نه دی غیر مستقیم انتقال لري نشته
بله او بل پښتنه پوړاندې په ډاکټر صاحب عظیمی هم با سوکو دغه ناروغانو ته د کار زمينه برابرول او دغه شاندستاسو د عام روغتي وزارت لور نه لدی سره مرسته
د عام روغتي وزارت مرسته ک د چوي په حق له توبې هم د ټول نړۍ په شانته مریضانو ته حتی د نړۍ د زیاتو مریضانو نه از موږ مرسته ډیره دي خوشبختانه موږ د شوی مریضانو لپاره هغه ماینه چې موږ ته په څو ورځو کې د تداوی موافقت کوي هغه ماشینونه په افغانستان کې شته دی. زموږ پنځه شپږو تداوی مرکزونو کې دا ماشینونه شته دی. کله چې مریض خپله د درې میاشتې اوله دوا واخسته موږ کولی شو د مریض حالت په هماغه درې میاشتې کې ورته بیان کړو چې دوا مصریت دومره دی. بل مریض معافیت معلوماتو لپاره موږ نور وسایل لرو، منظم ویزیتونه لرو. رالو په د کار په حصه کې دا د کار مشکل ته نه د ایچ آی وی مریضانو نه دی چې په واقعیت سره باید وکړو. دغه کسان کله چې په دې مرض اخته کېږي طبعاً یوه وظیفه لري او د وظیفې خاوند دي. زموږ ټولو نهادونو سره همدې په دې هکله منظم مجازس لرو. حتی د وزارت صحت هم مکتوبونه ورغلي چې ایچ آی وی د دې باعث ونشي چې دغه شخص وظیفه پرېږدي یا خدای ناخواسته دا دې ته اړ شي چې وظیفه پرېږدي، ځکه دا خپله یو تبعیض دی. او تبعیض نه یوازې چې د ایچ آی وی مریضانو په مقابل کې باید ونشي، باید ټولو امراضو په مقابل کې تبعیض باید وجود نه لري. مخکې له یو موضوع ته بل هم باید اشاره وکړم. دا استګما یا تبعیض تنه د ټولنې پورې ارتباط نه لري. دا د شخص هغه شخص چې په ایچ آی وی باندې مبتلا دی دا هغه پورې هم ارتباط لري. څنګه کولی شي ځان مطرح کړي په ټولنه کې چې دا مرض قابل وقایه هم دی، قابل تداوی هم دی، او زه مؤثر تمامېدلی شم. ګورې په مجموع کې زموږ مسؤلیت تر کوم حده پورې چې دغه مریضانو په مقابل کې لرو او د خپل هیوادوالو په مقابل کې د صحت په وخت کې لري، د روغتیا په وخت کې لري. اول تشخیصي مراکز زموږ په څلورویشتو ولایتونو کې تشخیصي مراکز چې ایچ آی وی اول سکرین دی هغه امکانات شته دی. ټول هغه مریضان چې وینې ته ضرورت لري مخکې د دې چې دوی ته وینه تطبیق شي په دولتي او په غیر دولتي مراکزو کې د دوی وینه د ایچ آی وی لپاره ټیسټ کیږي. هغه مریضان چې وینې په اول ټیسټ سره مثبت راځي زموږ مراکز ته چې هلته موږ د نړیوال سازمان د رهنمود په اساس باید درې ټیسټ اجرا کړو، هلته ریفر کیږي او هلته موږ درې ټیسټ کوو. کله چې د مریض نتیجه راغله مثبت موږ مریض ته تداوی شروع کوو. دا زموږ د امکاناتو په موجودیت کې دی. او بله موضوع چې زه تاسو ته یاده کړم، درې هغه امراض چې نړۍ کې ډېر خاص لري، ډېر مصارف لري، لکه تبرکلوز شو، لکه هیپاتیت سی بی شو، او لکه ایچ آی وی شو. نو موږ تر دې حده پورې وړیا درملنه چې ایچ آی وی مثبت راځي په نورو نړۍ کې داسې نه ده. په نورو نړۍ کې د درېو نه یو کس تداوې ته لاسرسی لري، ولې په افغانستان کې ټول
کله چې موږ ته تداوې ته لاسرسی لري. بیرته راګرځو اعظمي صاحب، دغه کوم امکانات چې عام روغتیا وزارت یادې په سلی رښتې ولایتونو کې تشخیص وسایل او د عامه پوهاوي په برخه کې بیلابیل پروګرامونه فکر کوي بسنه کوي کنه لا هم ډیر کار ته اړتیا ده په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې د امکاناتو مسله او د امکاناتو په اړه د خلکو د معلوماتو مسله دا دواړه ډېر فرق کوي. یو چیرته یو په سیمه کې، په ولایت کې، په ولسوالۍ کې یو کلینیک شتون یا د یو د وینې د ټیسټ مرکز، دا یو مورد ده، یو مسله ده. اما دا چې مثلا زه شخصا په لومړي ځل خبرېږم چې همداوس خبرې اورېدې، زه شخصا په دې پوه شوم چې په ټولو ولایتونو کې د ایچ آی وی د ټیسټ مرکزونه شته. یو دویم زه دا اوس دستي په دې پوه شوم زه یو افغان یم، اوس دا ما په عام روغتیا وزارت باندې ما حق ده چې دوی ما ته باید دا تر دا اوسه پورې په دې پوه کړی وای چې که د ایچ آی وی ناروغ دوا وخوري نو د انتقال سبب نه ګرځي بل چاته. یا مثلا د کار په برخه کې کوم حقوق یا کوم مسؤلیتونه واجبې عام ټولنه یا نهادونه یا بنسټونه لري هغه عامو خلکو ته یا په اصطلاح اداراتو ته تفهیم شي چې تاسو ایچ آی وی لرونکی کس مله کوره باسي او مله وظیفې نه او یا ټولنه نه، ځکه چې یو لوی اروایي مورد د دوی ترک کېدل یا له ټولنه نه یا له ژونده شړل کېدل. زه فکر کوم چې عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده. د عامه روغتیا وزارت یا نور وزارتونه، سکتوري وزارتونه، یا د افغان دولت میډیا یا رسنۍ د شخصي رسنۍ نه مرسته په دې برخه کې باید عام ولس ته، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي چې دغلته زموږ مرکزونه دي، تاسو کولی شئ تبرکلوز ټیسټ کړئ، تاسو کولی شئ زړه ټیسټ کړئ، تاسو کولی شئ ایچ آی وی ټیسټ کړئ، تاسو کولی شئ کرونا ټیسټ کړئ، یا تاسو کولی شئ روئی ناروغان هلته بوځئ. په دغه برخه کې عامه پوهاوی تمثیلي ټوټې په عامه ژبه باندې معلومات ورکول خلکو ته خورا ډېر کومک کوي. زه فکر کوم چې د عامې روغتیا یوه دنده ستراتیژیا پورې ترسره کړې ده د دوی د کور ودانۍ، اما دغه دویم پړاو چې دوی ضرورت ورته لري عام خلک
بلی. او ډاکټر صاحب د روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب عظیمی ستاسي پیغام دغه ناروغانو ته او په ټوله کې عام خلکو ته څه دی؟
زه غواړم ټولو هغو ناروغانو ته چې په اچ آی وی اخته دي یا احساس کوي یا شکي یا مشکوک دي، ټولو ته پیشنهاد دا ده چې د سلمانۍ په وسیله اچ آی وی سوي یا که واقعا تللي او جنسي رابطه مو ساتلي یا مراقبتي ستونزه مو پیدا کړي، که په هر ډول تاسو اچ آی وی پیدا کړي، تاسو د خپل ژوند د بقا لپاره، د خپل ځان ساتلو لپاره، د خپل کورنۍ ته د درد سر نه جوړېدلو په خاطر باید او ټولنې ته تاسو باید لاړ شئ، ټیسټ ورکړئ او ځان له تداوي لاندې ونیسئ. اوس که په سلمانۍ کې سوي یا که په هره وسیله سوي یاست، دا هر مه ګڼئ، ننګې مه ګڼئ، تاسو اشتباه کړې، ګناه مو کړې، هر څه مو څه کړي دي، مهمه نه ده، ورسئ ټیسټ مو وکړئ، تداوي ته مې هغه ورکړئ. ادامه یو عام خلکو ته مې پیشنهاد دا ده چې دا د ټولنې یوه بدبختي ده، دا د ټولنې یوه مسله ده، دا په ټوله نړۍ کې ده، او اړینه نه ده چې په هر صورت د خلک د مقاربتي اړیکو نه په جنسي اړیکو نه په اچ آی وی اخته سي. مونږ که هغه ولو په جنسي اړیکو باندې اخته سوی، که په سلمانۍ کې اخته سوی، که په کومه بله وسیله اخته سوی، ده اوس ناروغ ده، مونږ د دې ټولنې غړی ده، د مونږ ورور ده، د زوی ده، د میرمن ده، خاوند ده، هر څو اسیسته ده، مونږ مسؤول یو چې د دوی په وړاندې د دوی د روغتیا لپاره، د ژوند لپاره لاس یو کړو. دا د دوی په مونږ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب عظیمی. او ډاکټر صاحب کلیم زی، تاسو بر سره لاند خپل پیغام شریک.
مننه. زما پیغام ټول هیوادوال ته دا دی، صحت فردی دی، او زه د وزارت صحت مې د ډاکټر یو مسلکی شخص په حیثیت زما هیوادوال ته دا پیغام دی، راځه چې کال کې ځان یو ځل دا امراض په مقابل کې چې انتقال نور ته زر کېږي او مصرف ډیر زیات لکه چې وی بی سی سی وی او سیفلیس په مقابل کې ځان هر کال کې شخصي او دولتي روغتون ته لاړ شي او ټیسټ کو. یو بل پیغام دا دی، زما هیوادوال تقاضا ده چې کله داسې مریضان سره چې هغه دوامدار تبه ولري، سالات ولري او ډیرې درملنې کړي، نتیجې نه ورکړي، په هر ولایت کې سکرینینګ لپاره اچ آی وی مرکزونو ته معرفي کړي، هلته به ټیسټونه وشي، که خدای نه خواسته دا شخص مثبت وي، درملنې وړیا کېږي. دریمه مرحله پیغام یې خپل هیوادوال ته، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې ویلې چې زه تر اوسه پورې آګاه نه وم چې زموږ مراکش ته دی، په ټولو ولایتونو د افغانستان کې دا ټیسټونه کېږي او د درملنې دغه دي. زه دا وایم چې دا رسنۍ تاسو موږ ټول مشترکه دا پیغام همداسي نورو هیوادوالو ته په مشوره ډکه توګه ورسوو، دا به ډیر مفیدي او ذهنیتونو ته باید تغییر ورکړو.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر د نن خبرونه. البته د دې ونې خبرونه چې د اچ آی وی نړیوالې ورځ ته ځانګړې شوې و، ډاکټر صاحب مالیار کلیمزی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایډز ایس ټی آی او هپاتایټس په پروګرام کې د درملنې مسول، د غشان افغان ارواپو ډاکټر شرف الدین اعظمی او نور اوریدونکو هم را سره برخه اخیستې ول. دوی ټولو ډیر زیاته مننه کور مودان چې برخه مو را سره واخیست. د خبرونه هم دلته پای ته رسو. وروسته نتیجه دا شو چې ایډز اچ آی وی د بیلا بیلو څو لارو نه انتقالیږي، یوازینی لارې غیر سالمې جنسي اړیکې نه دي، بلکې نورې لارې هم شته. بل لدین ناروغانو سره باید ټول همکاري وکړو. تر بلې خبرونه پورې مو په لویو بخون کې سختانه سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.